د ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له نجیب عامر او
په کابل کې نن د هوایی ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله شوې ده. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره د امنیت په اړه خبرې وکړې او د ترکیې په استانبول ښار کې د امریکا پر قونسلګری ډزې شوې. بشپړ خبرونه. د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر په دروازه کې نن موټر بم حملې 15 ملکی کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د څرګندونې لږه شېبه وړاندې په کابل کې د مشال راډیو خبرې هلته وکړې. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال راډیو ته داسې وویل:
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې وي چې دښمن غوښتل په یوه اړه د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کړي داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډېر په جدیت سره روان ده د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکوي.
د حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل له تیرو څو ورځو راهیسې د 14 او ځانمرګو بریدونو شاهد دی چې په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دوه اړخیزو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر حال په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خپګان شریک کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت د ښه کولو لپاره د جنگ شیوې ته د بدون اړتیا لیدل کېږي. نوموړی وایي دا چې وسلوالې ډلې کمزوري شوي نو د خپلې کمزورۍ د پټولو لپاره د عامو خلکو او ښاریانو په وژلو خپل ځانونه پیاوړي ښکاره کول غواړي. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د صدارتي محل د توحید په نامه د اړیکو له مرکز څخه د کابل ښار او د هیواد د نورو لویو ښارونو د عمومي امنیتي وضعیت د څېړلو په موخه له امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. له ارګه مشال لډیو ته په استول شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه ویډیو کانفرنس کې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تختولي او همدارنګه په یاد سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو له خوا سوځول شوی دی. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې تختول شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. دغه چارواکي دا هم وویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورم ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تروسه کومې ډلې د دواړو پیښو پله قبوله کړې نه ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د روغتیا ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف سره یو ځای پریکړه کړې ده چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې به د دینی عالمانو مرستې اخلي. پرون په پېښور کې په دې موضوع له غونډې وروسته د یونیسف ډاکټر نعیم وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل:
که چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلی خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډنګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
د یونیسف چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې د 50% نه زیاتو ماشومانو ته د پیدایش وروسته د مور شیدې نه ورکول کېږي چې له وجې دوی د مختلفو ناروغیو ښکار کېږي. د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم دي. د اتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شو چې د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکی وایي دا پیښه د جهارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د ننوتلو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یولس زیارت کوونکي چې پکې اته میرمنې هم شامل دي مړې شوي او څلیرش کسان ژوبل دي. دا عبادت خانه د بیهار ریاست د سرخر پتنه په جنوب کې د نږدې 250 کیلومترو په فاصله کې ده. راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې دوو نصرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې برید کوونکي وتښتېدل. تر دې وړاندې پرون هم په استنبول ښار کې د پولیسو په مرکز په بمي برید کې د اوو افسرانو په ګډون لس تنه ژوبل شوو. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. د عراق وزیر اعظم د وروستیو پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادی په خپل پیغام کې چې پرونی پر فیسبوک خپور کړی ویلي د لګښتونو د کمولو او د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ او وزیر اعظمۍ د مرستیالانو د څوکیو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا اورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 158 روپې 50 پیسې او 158 روپې 15 اویا پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 اتیا پیسې او په 30 روپې 10 پیسې. یو افغانې په یو روپې یو اویا پیسې او یو روپې 10 اویا پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 291 غستی کیږي او 208 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اورئ. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه شوي نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغان حکومت اجرایوي مشر د کابل د وروستیو تر وروستي بریدونو لپاره د پاکستان ته د اعتراض ګوته نیولې چې ویلي دي د دغو حملو د مخنیوي په کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د سیمه ایزو چارو یو پوه بیا وایي کته به شي چې دواړو هیوادونو حکومتونه د افغانستان د روغې جوړې خبرې بیرته پیلول شي او که څنګه.
اندېښنې اوس لږې زیاتې شوې دي او اوس دوار امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د خیبر پختونخوا ګورنر د قبایلي سیمو کاروباریانو ته د بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر وایي تاوانونه ډېر شوي دي او باید زیاتې مرستې ورسره وشي.
یو تاوانونه شوي دي موږ مطالبه کوو د ګورنر صاحب نه چې دېسې اضافه راوړي.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې بعد دغه صوبیه او همداراز قبایلي سیمو اوسیدونکي ماشومانو ته د مور شیدې د پایو ورکولو په ارزښت پوهوي.
مونږه دا ځل د مختلفو علاقو مشران عالمان او پوه خلک په دې کې ځان سره راولو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په خبرونو کې مو د کابل د نننی ځانمرګي برید په اړه واوریدل. په دغه اړه تازه معلومات اخلو. د کابل نه راسره خپل خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب سلیمې شي درته وایو که د حکومتي چارواکو او همداراز امنیتي ځواکونو کوم معلومات تاسو درکړي وي او له موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ. اوریدونکو بخښنه غواړو مونږ کوشش کوو چې دغه همکار بیا د ټلیفون په لیکه راولو. هغه سره ټلیفوني لیکه کته شوه. اسدالله لودین صاحب زموږ غږ اوري تاسو؟
بله تاسو غواړو مهرباني
مننه تاسو چې موږ سره یې دغه د کابل د نننی زمرګي بریټ پاړه تاسو ته حکومتي یا هم امنیتی چارواکو کوم معلومات درکړي وي او مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ پلنډ توګه
بله مخکې دې باید یادونه وکړم چې فقط څو شېبه وړاندې کابل د زلزلې او ټکان هم ولرزو او د زلزلې له مخې ټکان سره فکر کوم زموږ تاسو اړیکه هم سره پرې شو د زلزلې ټکانونه ډیر جدي نه وو خو لګ لګ زره محسوس الله هم د زلزلې پسترځي تر اوسه کېږي د کابل د نننۍ حمله په اړه باید وایم پاچا صاحب چې د څو شېبه وړاندې د کابل امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی د پېښې په سیمه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې سره وشوه په دې کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي ښاغلی رحیمی وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول عام وګړي دي خو په ورته وخت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان وویل چې په دې حمله کې 15 سرحدي پولیس هم وو سرحدي پولیس ټپیان شوي او یو وژل شوی دی د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او د طالبانو ویاز به الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې د حمله هدف د هوایي ډګر په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان وو خو تر اوسه امنیتي ځواکونو یا هم د کابل چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه هم موجود وو او کنه خو عامو کسانو چې د ازادي راډیو سره خبرې کړې هغوی وایي چې له حمله وروسته په وزیري ډول موټر باندې د هوایي ډګر په دروازه کې لمبه بلوي او داسې ښکاري چې هغه موټر بم په بهرني ځواکونو پورې اړوند وو تر اوسه معلومات همدومره دي خو دومره باید وایم چې دا حمله وروسته له هغې کېږي یا د نننۍ حمله وروسته له هغې کېږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 24 ساعتونو کې په کابل کې درې پرلپسې حملې وشوې چې د شاه شهید هغه چې د جمعې په شپه 1 بجه وشوه تر ټولو ډېره زوروره او ټکان ورکوونکې وه چې په سیمه کې ډېرو خلکو ته مالي زیانونه هم واړول د شاه شهید په حمله کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او د 400 په شاوخوا کې ټپیان شول او د هغه حمله وه چې لا یې هم غږ د کابل د خلکو په ذهنونو کې دی او لا یې هم راب او ویر د خلکو سره ده خو دا د دې حمله وروسته درې نور چاودره حمله وشوه چې وروسته حمله د هوایي ډګر ده موږ په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه څنور نوې پرمختګونه وو لوریدونکو سره شریک کوو
صحیح ده ډیر مننه لودین صاحب تاسو ځان خیال ساتئ
دا مشال ریډیو دا
افغان حکومت اجرایه مشروای پاکستان په 13 میاشتو کې افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه د کړې عبد الله عبد الله نن د وزیرانو شورا په ونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او ویل چې هغه هواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړي چې په کابل کې خونړۍ حمله وکړي نموړي د حکومت دننه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او ویل چې د غوي پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي تفصیل بیا هم د اسد الله لودین پر رپورت کې
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډه جوړې کړي
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته
په 13 میاشتو کې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی بلکې زیات شوې دي د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي دوی په آزاد توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي داس یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم
جمله ثابت کرده که با ما همکاری صورت گرفته ما اطلاع ندارم
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله او ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي اجرایي رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي خو زیاته کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیاته کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی. خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روشن باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان د روغې جوړې پروسې او همداراز د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه پرون یو له بل سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف په کابل کې ورستۍ تروریستي پیښې غندلې او په دغه اړه یې له اشرف غنی سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له هم خبرې اترې وشوې او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان یې د افسوس څرګندونه وکړه. د دواړو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق لا خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وای چې د تیرې سمودې راهسې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان حکومت غواړي چې دې کمولو کې ورسره پاکستان مرستې وکړي.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خو واقعا پریشانه به وي، ځکه چې هلته کې په تېرو ورځو کې طالبانو حملې زیاتې شوي دي. هغوی خو دا فکر کاوه چې طالبانو تحریک سره به د هغې د امن دغه خبرې بیا شروع شي. دوی دا غواړي چې پاکستان په دې کې خپل رول ولوبوي. همدا خبرې به شوې وي، پاکستان وزیر اعظم به خپل وضاحتونه ورکړي وي. اوس په کتې شي چې دې نه پس آیا پاکستان طالبانو دغه نوي مشران چې کوم دي د هغوی باندې فشار راولي یا هغوی پوهېږي؟
خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده او دواړه غاړې غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي.
خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته لږې اندېښنې او پریشانۍ دي. نو ځکه دغه مشرانو خبرې کړي دي څرنګه یو خو د خبرو دا پروسه بیا شروع شي او بله دا چې څنګه په افغانستان کې پاکستان هم همکاري کولی شي چې هلته دغه بریدونه بند شي. نو اندېښنې اوس په دواړو هېوادونو کې لږې زیاتې شوې دي او اوس د دواړو امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د طاهر خان په وینا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وار بیا خبرې اترې شروع شي نو امکان دی چې په افغانستان کې بعد تشدد په پیښو کې کمواله راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو کاروباریانو ته به له سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیون روپۍ بیلې کړې دي. نوموړي دغه راز ویلي د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د یوې یونیورسټۍ او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو به هم یو د پام وړ اندازه پیسې لګوي. د سیمې کاروباریان به وایي دوی ته ملاوېدونکي قرضې د ورزیاتې کي او قبایل زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې یونیورسټي دې ورته د قبایلی سیمو دننه جوړه کړل شي. د فرهاد د وبخید شانواز ترگزی رپورټ اورو.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولس ته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کېږي چې دغه ترهګریز پولې روزګاریان به په روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسېدونکی ملک ګلشاه صاحب وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړی شي. بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنې د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیې مشر شهاب الدین سره خبرې وکړو. هغه وویل چې 70 فارمونه په باجوړ ایجنسۍ کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګاره شوی دی څومره ضرورت دی چې ګینې بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکوي، نو مونږ ته خو په دې نن سبا دا ورکړي چې مونږ ته راکړي دغه 15 لاکھ روپۍ د پولټري فارم په سطح باندې چې مونږ یې په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بل خوا د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کاڼو د غرونو نه کاڼي خرڅوونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزی وایي چې حکومت دې د افغانستان لاره خلاص کړي نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي.
دا د محمود ایجنسۍ قرضه دې بل چاته ورکړي، بل ایجنسۍ ته دې ورکړي، هغوی به کار وکړي. په دا لاره کښې کلاو کښې دې سره ګوره لې کارونه روانېږي. دنیا بل دا خلک ټول راغلي دي، هلته ځنګلات نه شته، مدنیت نو څه نه شته، خلک راغلي دلته. نو مونږ د ګورنر صاحب نه دا مونږ غواړو، دا د خواهش دی چې دغه لاره تاسو کلاو کړئ، خلک روزګار کوي، دهشتګردي هم ختمه ده، فسادونه هم ختم دي، هر څه ختم دي.
ګورنر دا هم اعلان کړی و چې 300 میلیونه روپۍ به په فاټا یونیورسټۍ او تعلیمي ادارو خرڅ کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ پخوانی ایم این ای اخونزاده چټان وایي چې له وړاندې منظور شوې منصوبې دې اول پوره کړی شي.
کله چې د دې یونیورسټۍ بنیاد ایښودل کېده، دې له ځمکه اخیستی کېده، اما دا خبره کړې وه چې دا د پاټا یونیورسټۍ نه ده. که کله دا د پاټا یونیورسټۍ نو دا دې په پاټا په یو ایجنسۍ کښې دې جوړه کړی شي، په نورو ایجنسیانو کښې دې د هغې کیمپس کول او کړی شي. خو که کومه یونیورسټۍ په کوهاټ کښې جوړېږي یا په ډاون ډسټرک کښې جوړېږي، هغې ته زه د قبایلو یونیورسټۍ نه شم ویلی.
او د ګورنر لخوا مقرر د فاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې همدغه سفارشات ګورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې.
دا خو 500 دی لپاره دی، خو په را روان دغه کښې 500 میلیونه نور هم دي که نه، نو دا به 10,000 میلیون ته رسي.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسټۍ هم وویل
ایف آر پېښور کښې د دې ځمکه اخیستل شوې ده، 300 کنال نه زیات اخیستل شوې ده، او په هغې خو آلرېډي چې دی نو هغې ریکوزیشن لکه اخیستل شوي دي، ټول هر څه دایي شوي دي.
بیا هم قبایلي ولس د ګورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم حکومتي ادارې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یادې ادارې د دغو سکولونو سلګونو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست یې هم ورته کړی. باید ویل شي چې په تیرا میدان کې شاوخوا 2 کاله وړاندې د وسلوارو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې یو د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي ول، چې زیاتره یې دا مهال خپل کورونو ته بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. د مشال راډیو خبریال فرحات شنواری رپورٹ لري.
فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړې ده. دغه اداره هلته زده کوونکو ته سکالرشپ یا معاوضې ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
او فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن والا دوی ته چې کوم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې کوم دی دا تقریبا منظور کړل. د سټوډنټس په سر باندې 400 روپۍ، نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړله، او هغه پیسو په ذریعه باندې چې کوم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچنګ به کوله، هغوی به تنخواګانې یا فیس به نه اخیسته. نو اوس بیا دغه سیس چې ورته وشولو په دې باندې د دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونه وو هغه په هغه ترتیب باندې د دوی اوس هغه پوره کېږي، او دوی سره اوس د مونږ میټینګونه وغه روان دي. انشاءالله چې هغه سکولونه لکه د فاټ ایجوکیشن فاؤنډیشن والا ورته یو ایگزام یې خیدی ایگزام به تېنه اخلي، او ایگزام سره سره چې کوم دی هغوی په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمې د یو شخصي سکول استاز ترکستانه پرېدی وایي چې دې پروژې سره دوی ته ډېره فایده ورسېده.
جی دا پروجیکټ موږ د پر ډیر فائدہ مند زکه وګرځیدو چې موږ د لوکاټې را خراب شوې و موږ د خلک ډیر چې کنه افیکټډ وې دغونه موږ فیس نشو اغستلای ویل چې دا په بد حال کې وو دا د موسر میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې در وې سکول ندی پتا چې کوم دا اګریمنت چې کړای راي نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ له د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ له چې کنده فیس مقرر کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو و دا 200 ټیچرونو لپاره تنخوا کې ورکو نو د غیسر چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشحال زکه چې کم ټیچرونو یو غا خاتم شولا چې کومه نه امید و ام ته نه خاتم شوه ما یوسی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي
لیکن دا چکم دے دا مستقل حل نہ دے منگ دے گورنر نہ دا منگ مطالبہ کو چدا کم فارٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا مشمون اللہ فیس رو کوي دے پزے بندے دے کم ٹیچرون دے میدان دے درویشت سکول نہ والا چونکہ دے منگ سر سرکوری سکول نہ نشتا دے کم دا سکول نہ دے دا خفیزی بلزوی نہ دے خف سٹرینتھ پکے دے دے چکم ٹیچرز دی نو دے دے چکم دے ریگولر کڑائی شی
یا دا دیوی چ خواو شا دو کا لوڑان دے دا خیبر جن سے تیرا میدان نہ دا وسلوالو ڈلو تر منزا دا جگڑو لاملا خلقو کھڑے کھڑے او د ځای خلکو کورونه او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو خو اوس دې سیمې ته ټول خلک ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا
او د ستون سو د حلار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سی ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ
اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې په دغه صوبا او کبالی سیمو کې ماشومان ته د مور د شدو او یا پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه پیلوي ویل شوی په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف چارواکي وایي په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچیو ته خپل پی نه ورکوي چې لکه بلې ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې په کې نوی پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکولو لپاره کړنلاره وټاکل شوه د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چېرته یو عالم چېرته یو د جماعت ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډي ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې ولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مو هغه د خبرې کولې شو او دا خو تاسو ته پتا وي چې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کېدې شي د ریډیو ټي وی یا مې بي نو زینو نه دومره اثر نه
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکي زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړه کې هم ډیره کم ده
تقریباً
چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بېلابېلو ناروغو سره مخ کیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو درې نیمې بجې کیدونکو دی د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو
نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور شوبل شوي دي. طالبانو د برید مسولیت قبول کړی دی. ځینې راپورونه وایي په یاد پیښه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. لږه شیبه وړاندې د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د زلزلې زور 6.1 ښودل کېږي او مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کومه سیمه ښودل کېږي. په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بېګا 10 تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د جهارکان ریاست په خارګو کې دیوګر کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو د خلاصېدو وروسته په زرګونو خلکو د ننوتلو هڅه کوله. او راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې 2 ناڅرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې له برید کوونکو څخه یو چې ښځینه برید کوونکي ښودل کېږي ژوبله شوه او د پولیسو لخوا ونیول شوه. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. تېره ورځ هم په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز په بمي برید کې 10 کسان ژوبل شوي.
لند خبرونه مول نجیب عامر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوی فنډ نه رقم اخیستل کېږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمول بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې دې د دې خبرې پابنده جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسي په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورت حال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدودول نه دی پکار بلکې غونډ ملک دا شروع کول پکار دي چې زکونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا غک په یو مقاله کې راغلی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي این بی سی ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیرېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغه وروستو په لیدو راغلی چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلی دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربه ډالره مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ تو گوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسنا تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه وای امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي د دې پوښتنې ځواب د ازادۍ د رادیو د خبري څانګې په رپورټ کې له اجمل انسخاورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وای متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې او ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورت کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بے بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا دعوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه د هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګېږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو، کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
اجمل اندو، جاپان پر دغه هیواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزه ولمانځله. پر ناګاساکي ښار د امریکا اټومي حملې چې له 10,000 زیات کسان یې ووژل دغه هیواد دې ته اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغې حملې د لمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د 10,000 کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و، له دغې حملې ژوندي پاتې شوو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځاوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې چې له 10,000 زیات کسان یې ووژل جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان یې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازیني هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د 10,000 کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب په کسول ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبې اعلی وزیر یوه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور هایکورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یوه عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه د دغو پیښو په تړاو 8 کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د کړیو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړې دي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل رپورټ راکوي.
د قصور په حسین خان والا سیمه کې ماشومانو سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه اته کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری دپاره لاهور هایکورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله وینا وه چې حکومت بېګناه خلک رانیول نه غواړي، البته ذمہوار به په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے حالستی جو ہے وہ اجلاس کیا ہے.
وزیر اعلی میاں شہباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیخي په حق له تفصيلات پېښ کړې شو. د وزیر اعلی وینا وه چې د پیخي د پاکي صافي پلټنې وشي او پولیس دې دې کې ککړ ټول ملزمان ونیسي او هغوی ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې سره سره وزیر اعلی د دې پیخي څېړلو دپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړی چې د سیشن جج لیولی افسر دې د دې پلټنې وکړي او رپورټ دې پیش
کړي.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې ګنې پسونو ماشومانو سره جنسي تیری شوی دی. د ده وینا وه چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځینې متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو وویل ملزمانو ورله یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته یې ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپله پیژنګلو یې نه ظاهروله میډیا ته وویل
دا دوه کاله زړه خبره ده. دوه کسان راغلل او زه یې په زور ځان سره په موټر سایکل کېنولم او یوې زړې حویلۍ ته یې بوتلم. هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم. دغه دوران یې زما سره بدفعلي هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ماته یې زما ویډیو وښودله. بیا ما د خپلې ویرې غږ نشو کولی او دوی به زما نه پیسې اخیستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږه حوصله ملاو شوه.
سیاسي او سماجي تنظیمونو د قصور په پیښه سخت خفګان او افسوس ښکاره کړی او دا یې د ماشومانو په ضد ترهګري بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي اعلان کړی چې دا معامله به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړو دغه لړکې قومي اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یوه لویه قومي مسله ده او باید چې قومي اسمبلی د معمول ایجنډا وځنډوي او په دې بحث وشي. د قصور په پیښه مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو. نو دوی وویل چې حکومت دې دغه پیښې له بل رنګ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره دې قانون سازي وکړي. دی وایي
خبر دا چې یو کیس او نور پیرنټس راووتل، خلک راووتل بهر احتجاج وکړو، دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغوی اوس دا شی انویسټیګیټ کړي. بیسیکلی غټه مسله دا ده چې دا پریونټ کول پکار دي، لیگل سسټم پکار دی، قانون سازی پکار دی. دویمه خبره دا ده چې داسې ادارې پکار دي چې هغه په چایلډ پروټیکشن باندې کار وکړي، د چایلډ پروټیکشن سسټم پکار دی. او په هغه سلسله کې په خیبر پختونخوا کې او په سندھ کې قانون سازی شته دی، پنجاب کې او په بلوچستان کې د قانون سازی هم ضرورت دی، او بیا په هغې باندې د عمل کولو ضرورت په ټولو صوبه کې او په ټول ملک کې دی، انکلوډینګ په اسلام آباد کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې دی په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمہوار که هر څومره زورور وي هغوی ته دی سخته سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو د مشال ریډیو ونیز پروگرام د سولې پر لور د تاورو چې زمونږ همکار بشیر گواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر گواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیابه وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړۍ طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو څو لاسونو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کېږي. کومو خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کړي د تقسیم مطالبه ونه کړي هغه د انصاف مطالبه ونه کړي. د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه وو که د دې نه مخکې د جاګیرداری په بنیاد وو که د هغې نه مخکې د بادشاهت وو د ټولو کې دا خبره منځ ته راځي نو د ړومبې د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی نو په هغې کې ړومبې قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوځي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیابي نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کېږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیگلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
Many tactics have been documented. More than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته دي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وایي. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان مني او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي یعنی روژه به نیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګری دې ډېرېږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تاسو په ټلویزیونونو ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینډ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 193 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس پنځلس کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. که حقیقت ووایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خرب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهرچیانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامنځته کیږي چې کله یوه خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډېر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونو کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بله د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډېره کامیابه نه وي، نو پکار ده چې ځان لپاره ملګري ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کم عمل منکو، دا عمل د انسانیت تضد دی، نو هغه د پاره کم طریقې د هغه د پاره استعمالیږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګری کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډېر شي خلکو د فشار، د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي، هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، جسټ فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خوره او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولېز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کولی شي، خو دا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او که بهاري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو بته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یو نفرت یو کرکه دا غنی وي.
نو اوریدونکو، پښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېدی. دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلې دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. د هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد لپاره د مبارزې نو غونډې ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندیږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د یارانو مشال